السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه د نړۍ رنګونه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار اسرار العالم مومن دي درته وړاندې کوي
کړي مو شیرون به د مهم کبنو لنډیز په ملکان ډیویژن کې لا احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولې کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې په خبر پښتونخوا کې جوړ د کریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې اوس په خپل غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي او د جاپان په جنوب کې پرونې زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي او زه خبرونو تفصیل په ملکان ډیویژن کې احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولي کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علي خان یوسفزی نن مشال ډوته ویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده یې د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي د خبر پښتونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو عوام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپله پریکړه واپس اخیستی
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سچدا موجودہ حالات کی چیزی دا ایکٹ واپس اخیستل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیزی صوبائی حکومت چیزی اگے باندھ دے سفارشات راوستل اس چیزی اگے باندھ دے گورنر سے دستخط کو
په مارچ میاشت کې په ټول ملکان کې د کسټم قانون عملي شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول له مرکزی حکومت د چین پاکستان نصادی راداره کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په ملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کریډور فرنټ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سیدل مسعود مشال ډوته ویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي
دې ځلې دا فرنټ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو د هغه نه پس به یعنی حاصلوونه هغه نه پس به ودرېږو
لغونډې مخکې د جمهوریت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي رادري اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت یې پنجاب تاړوي بلخو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي رادارې ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید ذمهواري د پاکستان طالبانو منلې وو پر دغه پیښه پاکستان هم خفه وو بیان وایي له حقانی ډلې سره د پاکستان په څکار کې د شریکې دو تورونه بے بنیاد دي په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوی چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د سی آی اے په کیمپ د ځانمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی دو لکه امریکایي ډالرې ورکړې وي خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا وایي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري پاکستانی چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي ټي وی زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلعه کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحلې ته داخل شوي مشال دوته غوګستی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړي د جمهور ریاست له خوا په خبر شوې لمه کې راغلي چې خغل غنی د نورستان خلکو ته داډ ورکړ چې په دغه ولایت کې بعد بیا رغونې چاره چټکوي د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لسو زیات یې ټپیان کړي دي. په بغلان کې امنیتي چارواکي غلام فاروق احمدي نن مشهر راډیو وویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډي شهابالدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي او د ډنډي غوري په لور د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاسو کې دی. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې دغې دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته له هغو ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 5.1 زور زلزلې وروسته پرون بله د 5.4 زور زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. د جاپان سرکار رادیو په دې زلزله کې د 470 کسانو د جوبل کېدو خبر ورکوي. د پولند د بونو چارو وزیر وای روس د اروپای اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې کانفرنس ته وویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک دی. د پولند د بونو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه له منځه وړلې شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلانټ په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلانټ پرون جمعه خپله استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی. دا اوتلی محمد مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم مومن نوارې دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د ولسي پاسون خبره کړې ده.
خیبر
پختونخوا گورنر د مالکن ڈویژن نه د کسٹم قانون لری کولو پریکړه کړی دا. په کرمک کې د فرقایزو شخړو پر مهال اغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې لدوی سره د کورونو د جوړولو په اړه شوی ژمنه نه ده پوره شوی.
ډېر خلک داسې شوي دي چې هغه پاس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه وران پاتې دي.
19 پروګرام اف سی آر او پښتانه کې باورې چې د یاد قانون تر لاندې د خلکو اقتصاد او کار روزګارونه په څه حال کې دي.
ټول د پیسې ګیم دی، پولیټیکل کې راځي، هغه پیسې خرڅې وکړي نو په هغه کې اف سی آر یو هغه د سره طاقت دی چې دی هر یو کاروبار سره هر صفا ستره سره لیکل کولی شي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري اوس په ورشو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا گورنر ویاند وای چې حکومت په ملکن ډیویژن کې د لګول شوی کسٹم قانون د بیرته اغستلو پریکړه کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی او د ملکن ډیویژن ځینې ښارونه یې بند کړي وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس د احتجاجونو وروسته مرکزی او صوبایي حکومت د کسٹم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده او ډېر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړي شي.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور فچدا موجودہ حالات کی چیز دا ایکٹ واپس اغسل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیز صوبائی حکومت چیز دی اگے باندھ سفارشات را واسطل اس چیز دی اگے باندھ گورنر سے دستخط کو پریزیڈنٹ سے تواس کو انشاءاللہ غبر زر چیز دی دستخط کی واپس بشی رائے.
نموڑی جا تکڑا چې د خیبر پختونخوا موجوده صوبائی حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مہتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شو او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا د لاسلی کرستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو.
حکومت دا طرف نا سفارشات راغلی و دا پا اکتوبر 2015 کی چیزی سابق گورنر سردار مہتاب صاحب چیزی آغا بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان تاستولی او دا اس پدی مارچ پا میاش کی چیزی بیا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پاگے باندے دسخطو کو
بلخوا دا داغی قانون عملی کی دو رستو نا ملکان ڈیویجن دا ہر میدان سرا تعلق لرون کو او سیاسی گندونو پا خصوصیتو کا عوامی نیشنل گن دا دی پزد روتل احتجاجو نے پیل کرل دا عوامی نیشنل گن لخوا پا دی لڑکی ٹول گندیز غن هم تیر اونۍ را بلل شو وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړې شوه. دا بنیر زلینا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی او په صوبایي اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام استایو او ویې ویل چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نه وي جاری شوې. دا ونه را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسٹم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنه وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د اولسي پاسون خبره کوي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزي حکومت په زباني وعدو باور ونه کړي، بلکې په صبح کې د راهداري د پروژې عملي کار لیدلو وروسته به مطمئنه شي. خیبر پختونخوا، بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. نور تفصیل د زلاند یوسفزی په دې رپورت کې.
د خبری غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنټ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي، خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړی او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نہ ویل سے فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی، آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے، آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے، آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے، آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیول نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تر دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کوریڈور دے کے ٹول ڈیٹیل منگ تر ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا کے خلاف منگا احتجاج بک بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلی نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي، خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي، د دې ترقی پکار ده، دلته کې تعلیم پکار ده، دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه ورکول پکار دي، ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې به خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي، د خاص کر پښتانه راپاسي، په دې کې د بلوچستان بازي علاقو خلک راپاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځلې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به وکړلو، بس بیا به اعتماد وکړو، برا به چې کوم دی هغوی وعدې وکړي او بیا به پس مکه هیڅ نه. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسی ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به ان شاء الله اولسی پاسون کوو او
هر سبب په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودریږو په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمي او د پستی جبه او د لوندې جبه گنجائش مخ سره نشته.
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارې لار بدله کړې او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره شوی ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان او بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پر هڅه کوي او تر پخې حالت ښه کړی دی. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی ریپورت وروسته مخې ته راغلی دی چې تفصیل درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبې په ورځ خپره شوې دې ریپورت کې ویل شوي چې له عدالت پرته وژنې، هدفې وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
کچره دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې ریپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې ریپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل ریپورت کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کوم ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو گوری چی پا کراچی کی د هدفی و جنو لڑی کم شوی دا بمی چودنی کم شوی دی او دا سی پا نور برخو کی خوال راغلے د ماشومان و میرمنو د حقونو ساتنی لپارا مو خ قوانین جوړ کړی دی.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان کې په لومړي ځل د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه څیړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پال یې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
دا بوریوال کاکړ. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لښمنې سره سم طالبان به د سلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به پاکستان وي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبیني وښوده، خو ویې ویل چې پاکستان دا ځل باید خپله ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمونږ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړی وې نه دي عملي کړي، نو ځکه مونږ په احتیاط سره خوشبیني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونه شي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې مونږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورمه ایجنسی کې د فرقیزو شخړو پر مهال اغیزمن شوي خلک وایي چې حکومت ورسره د کورونو د جوړولو کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په 2018 میلادي کال کې شوي تړون کې ویل شوي چې حکومت به د زیانمنو کورونو د جوړولو لپاره مالی کومک کوي. په فرقیزو جګړو کې د حکومت په وینا 2500 کورونه وران شوي او شاوخوا 1500 لږ زیانمن شوي وو. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په کورما کې د فرقایز شخړو له امله بیکوره شوي متاثرین وایي حکومت سره د بیا آبادکارۍ لپاره د 3 لک روپو وعده کړې وه چې په هغې کې دوی ته صرف 2.5 لک روپو یو چک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګخ په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زره ورکړي چې خپل کورونه ورباندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي چې هغه واپس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي. نو په کار دی ته حکومت بالا نه دامه تریباخه وسه د چکونه زر ته زر ته میلاو شي خپل آبادی مکمل.
په 2008 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې په هغې کې یوه ماده دا ده چې په بیا آبادکارۍ کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې د شخړو په وخت ړنګ شوي دي خو وسواس نه لري چې جوړې کړي.
د شیعه سنی ګډبډ شو نه هغې واجې سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وې، د کې کوم ګډر و، کومه دریا و کوم شی او چو په خورونه او چو کشا او دا ټول بالکل ارسه ختم نه موسرا د سیم دود نه شوال ک سوره موسرا دی کوله 50% خلک زکوم رغلی دی دغه سره څ خپل څ واس باغه هغه لګ گزارا ور کیړي دی زینې جوړ کړي دی رغلی دی او و ساس کوم سره څ واس غنشتو غنشتد لای کورونه بده
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقایز شخړو له عمله شاوخوا 1500 کورونه په مکمله توګه تباه شوی او 1300 تا معمولی زیان رسیدلی دی په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د 1 ارب 80 کروڑ روپو اعلان شوی دی په سیمه کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومي احتساب اداره په نیب کې د کورمی ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکي دی د هغوی خلاف یو کیس روان و
نیب کې یو انکوائری روانه وه کم ریونیو سټار د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښي دي چاته زیات چیکونه ورکړي خو هغه کلیر شوه لکه هغې کې څه ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاپ یا انتظامیې دی کې څه غفلت و کم درخواستونه وو هغه سیټیسفاید شو نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قسم دې ته ملاویږي
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن روزنامه د عملی کېدو وروسته د خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوي 2000 خاندانونو کې تر اوسه پورې 2000 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي او باقي نور لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو سره له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د چارواکو په وینا تر اوسه 40,000 کورنۍ ستنې شوې دي خو د هغې بې کوره کړل شوو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو دا چې دوی په کوم حال کې دي او څه غوښتنې لري د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې تفصیل اورو
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو خو ځای خلک دا شمیره تر 300,000 زیاته یادوي زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشت شو خو په دې کې شاوخوا 200,000 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا خوست او برمل ته ولاړل که څنګه په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي
موږ خو لیاره چې نشي خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې ځنه بیمورون وي د چا زیورن لاندې دي یا ورور په بانو کې پرته په پېښور کې پرته بل په خوست کې پکتیکا کې پرته د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوی دي زیاته
افغانستان ته کډه سو کسانو یو جرګه هم لري او هغه په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلوم وسلوالو تښتولې هم مشال لري ټول چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص شي او بل مو د می سره چې کوم هغه دی موټر دا غاډي دی مور واستري دی د کی غنا چې دار تا خوشي ته د خلک په می سره پرچین نه ساده چې سیمینا نه ساده هغه مو مطالبه وا چې دار تا خوش نه دی پیرا شوی لیار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی ویلي چې هغه تاسو رسېتا مطالبه قبوله پرځه
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زموږه دا خبرې شوې مخکې دي چې د کوم افغانستان کې زموږه حالت یې راځي علاقې کې کومې کړې دي او خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په دې طریقې سره او چې دې پال تاسو خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچانا بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیندا نیرو کوي چې دې پر مونږه ان شاء الله تنظیم کوي او مونږ خو بیا دې نه مایوس شولې چې کوم حال د افغانستان کوم سرګي کډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو اډ پیکي کې هغه بیا به پورا کلاغ دلته بنو تر واسول
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندیښنو ته څه ځواب لري په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه خو هغه لڅویلو انکار وکړ او دارنګ د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولې خو کامیاب نسوا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او اوس په خبرو کې د ماسپخینې ونیمه بجې کې دونکو د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
په ملکن ډیویژن کې د ولس لخوا تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغل تا د لګولي کس چمیک یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علی خان یوسف زینن مشال ریډیو ته د کس چمیک پورته کولو مسوده یې د هیباد ولس مشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر زر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي. په مارچ میاشت کې په ټول ملکن کې د کسټم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کاریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځو په پیښور کې د کاریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. د پاکستان د بونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي هغه تورونه یې رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په کیم جنمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې ISI لاس وو. په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو د سوزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د CIA په کیم د جنمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې 2,00,000 امریکایي ډالرې ورکړې وې. پاکستانی چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي. د بغلان امنیتي چارواکو نن مشهد ته ویلي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې 10 طالبان وژل شو. 100 زیات یې ټپیان کړي دي. طالبانو بیا ویلي چې ډنډي غوري د دوی په لاسو کې ده. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي.
لن خبرونه د اسرار العالم مومن نوریدل اوریدونکو اوس وخت شبه دي د ونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړه کړی ده. راځي چې ورته وګورو. شو
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگون کې خپل قربا ګل ایاز سلامونه و منې. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې امریکای د ډایناسور زناور باقیات له هغې وروسته منګولیا ته واپس کړي چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته وړل شوي دي. په دې باقیاتو کې د باکتورو سورس دانچا، پروټو سایری ټاپس، د اګو جالا او د ټی ریکس سره تعلق لرونکي کوپړې شامل ده. دا ټول ډیر نایاب ګڼل کیږي. دا ذخیره هغه وخت ضبط کړل شوه کله چې په جالي داستاویزاتو امریکا ته لیږدول کېدل. امریکای له تیرو 15 کلونو راهیسې منګولیا ته د 23 ډایناسور زناور باقیات واپس کړي دي. د امریکا د کسټم چارواکي وایي چې د الورامس نایاب کوپړې 1,00,000 کاله زړه ده او دا هغه سامان وو چې یو فرانسوي سوداګر په ای بی خرڅولو لپاره وګړي وو. په نړۍ کې منګولیا هغه هیواد دی چې د ډایناسور زناور تر ټولو زیات باقیات پکې موجود دي. په نړۍ کې د پخوانی درې نوي ټولنو او تهذیبونو انسانانو له زرګونو کلونو راهیسې د یو بل قرباني ورکړي دي. دا کار تهذیبونو د خپل حاکمیت او واک پر ځای ساتلو لپاره کاو. په مکسیکو او پیرو هیوادونو کې تهذیبونو هر کال دیوتاو لپاره د زرګونو کسانو قرباني ورکوله چې مقصد یې طبقاتي نظام ژوندی ساتل او په ټولنه کې د ذات پات مستحکم کول وو. په ایشیا، افریقا او امریکا کې نور تهذیبونو د انسانانو حلالول، په کشتو کې بهول او ژوندي ښخولو پیښې عامې وي. د کارپانو تر مخه په عمومي توګه د ټیټې کچې ذات کمزوري خلکو قرباني ورکول کېده او مذهبي مشرانو او باچهانو د دغه قربانو فیصله کوله. په مکسیکو کې ازتک تهذیب کې جنگي قیدیان او د غلامانو قرباني کېدلې. د یونیورسيټي اف اوکلند او ویلنګټن ماکس پلاننګ انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ هیومن هیستری او نورو ادارو په دې مهم تحقیق کې برخه اخستې ده چې مقصد یې انساني تهذیب کې د انسانانو د قرباني جاج اخستل شوی دی. کاربوهن په دې اندي چې د انسانانو قرباني ورکولو سره شتمنو خپل وجود او پټولونه کنټرول پر ځای ساتلو. په برتانیا کې یو څو ماشومانو غیر معمولی او خیارتیا نه کار اخستی د دو غلو په نیولو کې د پولیسو مرسته کړې ده. دغه ماشومانو د سری په چپل سره نږدې پټو کې لوبې کولې چې دوه کسان یې په تیښته وکتل. د دې وروسته د پولیسو یو هلیکاپټر یې وکتل نو دوی پوه شو چې پولیس د دغه کسانو په لټه کې دي. دغه ماشومانو د پولیسو مرستې لپاره په پټو کې د تیر نښه جوړه کړه چې پولیسو ته یې لاره وښوده چې غله په دې لاره روان دي. د پولیسو هلیکاپټر هغه لاره خپله کړه او دغه دواړه غلې ونیول. د پولیسو چارواکي د دې پیښې تصدیق کړی او ماشومانو ذهانت یې ستایلی دی. د یو نوي تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې ویټامین ډي اضافي خوراک سره د زړه ناروغۍ درملنې کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کېدی شي. د زړه په رنځ اخته 130 کسانو ته کوم سپلیمنټ ورکړل شوی وو د هغې نتیجې ډېرې زیاتې مثبتې وې. د لیډز ټیچنګ هسپتال یوې ډلې د دې تجربې نتیجې خپرې کړې دي. خو د برټش هارت فاونډیشن په وینا د دغه ګولو جاج اخستو لپاره د نورو تجربو ضرورت دی. ویټامین ډي د مضبوط هډوکو او غاښونو صحت لپاره ډېر زیات ضروري وي او د دې نورې ګټې د بدن نور برخو ته هم رسیږي. په دې تجربه کې شامل خلکو عمر 80 کالو ته نږدې و. په دې عمر کې په دوبی کې د دوی په بدن کې ویټامین ډي کې کمی راشي. کاربوهان وایي چې دا خلک له کوره بهاره ډېر کم وخت تیروي نو ځکه د دوی په بدن کې د ویټامین ډي جوړېدو صلاحیت کم شي. دې تحقیق سره تړلې یو ډاکټر وایي چې زیات مقدار کې دوا اخیستل پکار نه ده ځکه چې په دې اړه د نور تحقیق ضرورت دی. ویټامین ډي زیاتره د لمر رڼا نه اخیستل کېږي. د دې نه علاوه ماهي اګو او په ناشتو کې د مختلف سیریلز نه هم ویټامین ډي اخیستل کېدی شي. د موټرو کمپنی ټیسلا مشر ایلن مسک ویلی دی چې د برقی موډل ماډل دریم لپاره د 2.5 لک نه زیاتو خلکو پیشکی آرډر ورکړی دی. د کالیفورنیا د کم قیمت برقی موټر تیر ونی معرفي کړل شوی وو. دا برقی گاډی به په 2018 کال کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. په برتانیا، برازیل، چین، نیوزیلند او د هند په ګډون یو شمېر هیوادونو کې خلکو پیشکی بوکینګ کړی دی. د ټیسلا کمپنی مشر وایي چې د دوی هدف په یو کال کې 5 لک موټر گاډی جوړول دي. د دې برقی موټر گاډی بیا 15,000 ډالر ده او د یو ځل چارج کولو وروسته شاوخوا 350 کیلومتره سفر کولی شي. ټیسلا کمپنی تیر کال 50,000 موټر گاډی جوړ کړي وو او په نړیوال مارکیټ کې د نورو کمپنو نه زیات د دوی برقی موټر گاډی خرڅ شوی وو. په فوري توګه د پیغام لیږلو سرویس واتس اپ اعلان کړی دی چې د صارفینو پیغامونه یې انکرپټ کول شروع کړي دي. په دې نظام کې پیغام استولو او موصولولو دواړو خواونه انکرپشن کیږي. د دې دا معنی ده چې د استولي پیغام به ګډمډ وي او هغه بل کس به هله د دې پیغام پوهیږي چې کله ډیکریپټ وي. کچاري بل څوک د دې پیغام د لوستلو کوشش کوي نو هغه به ممکن نه وي. د فیسبوک ملکیت لرونکي واتس اپ کمپنی وایي چې دې سره به د شخصي پیغامونو حفاظت نور هم یقیني شي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د امریکا اف بی آی ادارې له اپل کمپنۍ نه د یو وسلوال د آیفون شخصي معلوماتو ته د رسایي لپاره مرسته غوښتې وه خو اپل کمپنۍ د دې نه انکار کړی و. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې هم فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی باډ گاډ دی چې تر اوسه پورې د 25 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیټمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مائی بگ فیٹ گریک ویڈنگ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کی اینڈ کا په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم راکی ہینڈسم دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور ډایریکټر سټیفن سپیلبرګ نومې فلم دی بی ایف جی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د رونالډ ډال په ناول جوړ دی چې هم دغه عنوان لري. دا یو خیالي فلم دی او ډیزني کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake. Like now.
Giant country.
Why did you take me?
Because I hears your lonely heart. I was hearing all the secret whisperings of the world.
د امریکا هالیوډ او برتانیا سینما په ګډه د سنو وایټ فلم سیریز دویمه برخه دی هانټسمن وینټرز اوارډ ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د جرمني خیالي کردار سنو وایټ باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمزورت، چارلی ترونت، ایمی بلنټ او نور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 28 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Not for long. Your sister holds a baby who will grow to be more beautiful than you. But beware, should any harm come to the child, your sister will unleash a power unlike anything the world has ever known. Of ice around her heart. If she could not raise a child, she would raise an army.
You will train. You will become my huntsman.
Nice shot.
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او وتلي لوبغاړي ازرالدین په ژوند جوړ فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ازرالدین کردار عمران هاشمی کړی دی. په هند کې ازرالدین یو لاجمن لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. په فلم کې د ازرالدین د لوبي او سټه بازه یعنی د لوبي خرڅولو واقعیت ښودل شوی دی. دا فلم ټونی ډیسوزا ډایرکټ کړی دی.
جب اظہر کو لگا کہ اس کے کھیلنے کے دن کم ہے تو اس نے پیسے لے کر کھیلنا شروع کر دیا. اظہر نے اپنی ٹیم کو، اپنے دیش کو، اپنے ہزاروں فینس کو دھوکا دیا ہے.
کتنے میں بیچ دیا دیش کو اظہر؟
تیرے کو جواب بول کے نہیں کھیل کے دینا. تو منہ سے بولے گا تو کچھ ہی لوگ سنیں گے، بلا بولے گا تو ساری دنیا کو سننا پڑے گا.
آپ نے انڈر پلے کرنے کے لیے ایم کے شرما سے 1 کروڑ روپے لیے تھے.
میں کسی ایم کے شرما کو نہیں جانتا ہوں.
150 پلیئرز ہیں، 11 ٹیمز ہیں، پھر تیرا ہی نام کیوں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاہ رخ خان نوی فلم فین با په روانه میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان ډبل رول یعنی دوه کردارونه لوبوي. په فلم کې شاہ رخ خان هیرو او په خپل د هیرو مینوال وی.
دور سے تو کچے والے فینس تالی ہو جاتے ہیں، میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کا ٹرافی.
جب دیکھو آرین آرین آرین
لگتا کیا ہے تو آرین کھڑا گا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Karyan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
ایسا مت بولو. آپ کی لائف کے پانچ منٹ بھی نہیں مل سکتے مجھے کیا؟
میری لائف ہے, میرا ٹائم ہے, تمہیں پانچ سیکنڈ بھی کیوں دوں؟ پہلے فین سٹار کے پیچھے بھاگتا تھا, اب سٹار فین کے پیچھے بھاگے گا.
میں آپ لوگوں کے ذریعے سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, وہ کبھی بھی کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا.
گورو ہے تو آرین ہے, گورو نہیں تو آرین کچھ بھی نہیں.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال لاډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه او په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی اف سی آر ځایي ولس نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمن کړي, بلکې د دې سیمې ولس په اقتصادي هم اغېز کړی دی. د اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د فاټا او د دې سیمې د ولس په اقتصادي حالت د اف سی آر په اغېز باس شوی دی. د خپرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده, راځئ چې ورته غوږ شو.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځایي ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو توګه اغېزمن کړي, بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغېز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دی, پر دا هر څه په روانه اونیز خپرونه کې بحث شوی دی. فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن چې په متوګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وای, د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل شوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وای چې د قبایلي ایجنسی د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کرونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسی څخه پوره کوي.
ہر یو پولیٹیکل چې کم فاټا ته راځي هغه با گورنر هاوس کې په کروڑو روپے باندې پیسې ورکوي, بیا پولیٹیکل جوړی کی دیوې قبایلی ایجنسی. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه تل قبایلی خلک بلیک میلنگ هم کوي په سی آر باندې, هغه تل دوی خپل یو کاروبار هم کوي, هغه تل پیسې هم ګټي. نو ټول دې پیسې گیم دې پولیٹیکل چې راځي هغه پیسې خرچې وکي, هغه بیا هغه ایجنسی نه پوره کوي, هغه خلکو نه پوره کوي. نو پاره کې اف سی آر یو هغه د تر طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سره هر صفا ستره سره بلیک میل کولی شي, او هغه د کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅ دي. نو البته څو اواز پورته کولی نشي, خلک ډېر په سړکونو سو کوڅو کې راوځي. نو هغه قبیله قبیله کومونه کومونه جرمانه شي, یو کروڑ هم جرمانه شي, دو کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د تر کې لارې چې مې دي هغه اف سی آر نیولې دي, او سو پورې چې اف سی آر په قبایلي سیمو کې ما خیال کې شته, نو هغه تر کې لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې اف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس, هغه کې د پاکستان سیفران منیسټری, هغه کې د پاکستان گورنر هاوس, او هغه کې د پاکستان پولیټیکل اډمنستریشن او فاټا سیکریټ انوالډ دي. په کوم سیستم کې, په کوم نظام کې چې دا پولیټیکل ایجنٹ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی, اډمنستریټر دی, نو دا پولیټیکل ایجنٹ قیمت چې کوم دی هغه نن او یا کروڑ روپیا ته رسیدلې دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنٹ دی هغه ته ای پی ای وي, دا هغه قیمت دی 40 کروڑ, او دا هغه نه پس بیا کوم تحصیلدار دی نو دا هغه قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی, خیبر ایجنسی او باجول ایجنسی دی ولس کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس تور کے نو دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی دی چیف سیکرٹری دی پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فاتر 68 چی دا فاتر 68 بارے کی دی چیف جسٹس دی سائی کورٹ دی سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دونہ کرب رنشتا
پولیټیکل ایجنټ د ایف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټولواک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی قانوني او مالی واک څښتن وي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي. نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی.
نارت وزیرستان کې د حالات کې خیر فکرات لنګ وړي با زکه چې موږ سره دلته ټلیفون بل ورکول په سیم نشته دي ټیم کې نه زموږ پوسټینګ په پیسو شې ده زما اونې دلته دا شې سیستم نه مانا چا ډیماند کړی دی راشي ز نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی ځکه ماته پته نشته نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات مې دي اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ نوټ چې کوم دی مینجمنت چې دی اگر دا آرمی شو دا اگر زمونگا سیول ایڈمنسٹریشن شو اگر شو زمونگا پولیٹیکل سائیڈ شو دی ٹائم کی چکم دخ پل وقت خبر اکوال شما دا ہر چا کبلا چیزا کنا اگر صرف اور صرف ریفارم طرف تا تا علاقے فلاح و بہبود طرف تا دا اور ڈیفینیٹلی دا شانتے ٹیم سلیکٹ کول غواڑی چکم ڈیلیور کی کم دا داغ ختم کی دا چکم لگے دا داغ ختمول وقت راغلے دے تو ڈیفینیٹلی دی ٹائم چکم ٹیم کار کی اگر ډیر پازیٹیو سپیرٹ سره کار کی لگیا دے
کته هم نوموړی وای چې د په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجوګل وای چې قبایلی سیمې له وسایلو ډکې دي او بل خو له تجارتي پلوه د ترانزیت لالاري ډیر زیات پیسې لاس ته راوړلای شي. خو ایف سی آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خند دي.
یو پرسن امپورٹ ٹیکس اخلی چې موږ دا ټیکس لګلایشي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه دی خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35000 40000 روپې یو ګاډي چې دا موږ لګلای مثال په تور باندې 1000 روپې ګاډي اخلو موږ د 50000 روپې نه د کال انکم زیاتیږي او کم نه وي او موږ ته ټول بجټ ملایږي د ډیولپمنت لپاره 18000 روپې زکه زوایم چې دا انکم لیګلای شي او د ایف سی آر زموږ نه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی موږ په خپل پیسې ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا هسپتالونه هم ټیکولای شو زموږ د ایجوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زموږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو موږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټوله د 50-60 کروڑ روپۍ زموږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغې نه موږ د یو کال د رفاټا د فورس سیستم چې د لیبیزور خزادار او د ایډمنسټریشن چلیږي د یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټولو نه بیګست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته عمدغه شانتې په باجاوړ او په مومندو کې د دنیا د ټولو نه ښه ماربل شته
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالی لپاره ځانګړې اداره کار کوي او کارکونکي د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا ورسته قومي خزانه ته ځي. خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي. د فاټا یو مشر خبریال صفدر داوډ وای چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي.
د کم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر دی چې دلته دا زیات معیشت زیات تجارت کوي تو کروڑونو په روپۍ میاستو راځي دا دینا انکم او یو انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې په دې روپۍ دا یو ریپورت وو دا تیر میاست چې کم الټا آی ډی پی نه څه د سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو اکی زیاتره آی ډی پی دا مسلاوه چې کوم جرګار ته دا ریفارم ولا یادوم اکی کسان ورته او چرسل گورنر صاحب ته چې پران منیسټر ته دیتا وې چې کوم مونږ خلکو په شوی دي چې کوم یو ډرسن رشم دی دا بنو نا هغه لکو ته چې کوم دی واپس شوی دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مټ اخیستې کیږي نو ایس مین چې دا رشم چې کوم آی ډی پی ولا رشم دیتا ملایږي هغه نه معاف کیږي نو نور به دینه بیا سړی څه ووایي چې نور به دې څه کوي
ہر گاڑی بندے اوڑو بندے پر مٹھونا دی خوراک خاک بندے پر مٹھونا دی نو دا پیسے چې کوم کې زیات خلکو جبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب کا بیل او دا پولیټیکل ایجنټ جبونو تاسو
نوموړي زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختیاي فند واکم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه یې خرڅوي او چاته ورکوي
اے ڈی پی انول ډیولپمنٹ پروګرام چې کوم هر کال یو اے ڈی پی راځي اکه بیا دا دي چې پولیټیکل ایجنټ به اختیار لري چې هغه چاته سکول ورکوي چاته سپټال ورکوي چاته ټیوبل ورکوي چاته سلای په خري چاته ملکی ورکوي چاته مشر ورکوي نو چې دا پولیټیکل ایجنټ چې کوم التا ترکیاتی کرونا کوي دا ایز ا مراد استعمالي کی پروسا پوره دا مالی چې کوم اربونو کروڑونو روپۍ اوس راځي دا په کار دی چې دا یو بیلنس مانیټرینګ کیږي دا پولیټیکل ایجنټ نه هیڅ څوک تاسو نه شي کولای چې څومره روپۍ راغلي څومره خرچ شوی څه په وسو تر اوسه پورې یو پولیټیکل ایجنټ خلاف کاروایی نه ده شوې
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیل لارو پیسې لاس راوړي د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب په خوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي
قبائل تا تورنه وزینو چې په کوم ځای کې تا تا لکه وز منګه سره باجوړ دی نو دا سره نږدې چې کوم نو لور دې مونډه پروت دی چې زمونږ سره بارډر لګېدلې دی نو چې په مونډه کې په مثال په تور باندې تا تا د وو یو تروړه په شپږ سو روپۍ میلاویږي نو ته چې باجوړ سره شې نو هغه تروړه به تا ته پاتې شو پاتې نیم سو میلاویږي دا شان چې په شپږ قدر کې کوم شي په کوم ریټ میلاویږي نو دا غنه څلور پنځه سو روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې ملاویږي په موندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دننه ار شیر اننوږي یا د قبایلو نه بار ته ار شی وږي کا سکرپټ کې کا ماربل دی کا پرومایټ دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاتک باندې باروشي نو په دې باندې د پلوټو کې لنتظامي د طرفه نه ټیک شخص ته کیږي او د بجلی په مات کې په شیر استل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو نو دغه طرفه نه په شیر راځي دا دین علاوه چې کوم دی اته چې څومره ترخېتی سکمونه دي هغه سکمونه باقاعده دا کې نو کړی دا که څه شي دا غیر یوټونه دي دا غیر پر خپل کسانی دي تنظیمیه هغه هم خرچيږي د دې نه علاوه په قبایلو باندې جرمنی چې کوم دی کم از کم په اړه ایجنسی کې پر دې چې کوم دی د قبایلو نه دا به اسلاک دا په انټرادي شکل کې په اجتماعي شکل کې دا جرمنی هم دا خلکو ناغستل کیږي او کوم چې ترقېتی فند راځي نو هغه په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختميږي
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومی وي او څوک یې پټولای نسی نوموړي په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندبستي سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نسته خو کله چې ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه لارې پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي
بایلو باندې ځکه چې سرکار سو ورکړی نه دی ترقیاتی کارونه هغه شان دي چې نه دي نو سرکار دی باندې دا مهرباني وا د قبایل علاقو باندې چې په بدله کې په ټیکس نه دا شان دي نه دی لګول تاسو یو ګاډي په سټل ایریا کې چواله هغه باندې جی ایس ٹی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس دا شونه ورکې نو درې لاکھ ګاډي تاسو ته په 20-22 لاکھ ته ورسیږي نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډېر غټ لاس روان دي ټینګ کې چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجټ کې اس الوکیشن نه کیږي نو ایڈمنسٹریټیو فنکشن چلولو لپاره هغه ایز ا سٹیټ سو ماینس ټیکسز لګي سو 80% ٹیکسیشن چې هغه د ٹریبل فاتح عوام باندې هغه بوج نه پریوږي یا تاجران باندې پریوږي کدو کا یا پر کراس دی بارډر پریوږي نو هغه د سیستم چلولو ایڈمنسٹریشن چلولو لپاره ضروری ده بٹ ان اینی کیس چې سرکار طرف نه فنڈنگ وشي بجټ الوکیشن وشي دا بډه راخه خبره
په فاټا کې تر افسیار لاندې اوسنی نظام کې چې واکې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځای اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عام ولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادي بشري حقوقو څخه محروم پاتې سوی دي افسیار او پښتانه نننې خبرونه هم دومره و راتلونکي اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمه منتخب استاذ څومره اختیارات لري تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.